የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام عليكم اسدالله غسن فریم اسادی رادیوی مجلا وړاندی کوم په پلشوی خبرونه کې په تیبي پوهنو کې د یو معتبر کتاب د ژباړي په باره کې له شاغلی او حلیم فدایی ډاکټر حنیف او ډاکټر رنزور مل سره مرکه اوري د هندي سینما د وتلي ستوري عامر خان په یو هنري هڅه باندې د نورګل شفق ریپورت اوري کارل مارکس تر پیشنو ته شینکی لغمان د مجلې له چلوونکي سره مرکه او درې خواږه حکایتونه هم لرو په پیل کې پام وکړئ د اونۍ فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفی لولي
په سمنګان کې ځایي مقامات وایي چې په دې وروستیو کې یو شمېر قاچاقبرو د دواب په ولسوالۍ کې د زهاک ماران په تاریخي کلا کې په خپل سر کیندنې کړې او یو شمېر لرغوني آثار یې لوټلي دي. د سمنګان ولي خیرالله انوش رسنیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یې یو دولتي هیئت د پیښې ځای ته استولی دی چې موضوع وپلټي او قاچاقبر د قانون منګولو ته وسپاري. د یادولو ده چې سمنګان د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې د کوشنی دورې ګڼ تاریخي آثار پکې شته. د زهاک ماران تاریخي قلعه د دواب ولسوالۍ له مرکز څخه 30 کیلومتره لرې د ختیځ په لور په یوه صعب العبور سیمه کې واقع ده. د تیرې شنبه په ورځ د کابل ښار په لسګونو کتاب پلورونکو او ناشرانو مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې له دوی څخه د مالیه نه اخلي. د افغانستان د ناشرانو او کتاب پلورونکو د اتحادیې مشر ډاکټر اجمل اعظم رسنیو ته وویل چې حکومت د مالیه د نه ورکړې په وجه د دوی دوکانونه بند کړي دي، حال دا چې په قانون کې د کتاب د کاروبار لپاره مالیه نشته. ډاکټر اعظم اندېښنه څرګنده کړه چې که ناشران د مالیې ورکړې ته اړ ایستل شي نو د کتاب بیه به ورسره لوړه شي او خلک به بیا د کتابونو د پیرودلو وس ونه لري. د یادولو ده چې د افغانستان د رسنیو په قانون کې د کتاب خپرونکي او واردونکي د مالیې له ورکړې معاف دي، خو د مالیې د وزارت له مقرراتو سره سم د کتابونو کاروباریان هم باید حکومت ته مالیه ورکړي. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د پوهنې پخوانی خدمتګار او د معارف د کتابونو مؤلف عبدالمحمد مموزی وفات شو. ارواښاد مموزی تیر اونۍ د جرمني په بون ښار کې وفات شو. د ژوند وروستي کلونه په پردیسۍ کې تیر کړل. له ارواښاد مموزی څخه په دینی او اجتماعي موضوعاتو کې مختلفې لیکنې راپاتې دي.
په تیرو دولس کلونو کې چې په افغانستان کې ښوونځي زیات او مطبوعات آزاد شول نو یوه نتیجه یې دا وه چې په کابو هر ولایت کې مختلفې مجلې راووتې. اکثره دغه مجلې ځوانان چلوي او معمولا په منظم ډول نه چاپېږي. د شینکي لغمان مجله د اوسني وخت یوه ولایتي مجله ده. شاه محمود شینواري د دې مجلې له چلوونکي سره دغه مرکه کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هله وړاندې کوم. زما نوم سبقت الله شهاب قریشی دی، د لغمان ولایت د شینکی لغمان د مجلې مسؤل مدیر.
کله دغه مجلې په اړه ته معلومات راکړئ قریشی صاحب، چې دغه مجله کله پیل شوه او د لومړی ګڼې څوک چاپ شوې ده؟ تر اوسه پورې څومره ګڼې چاپ شوې ده؟ چا د خوانه کومې ټولنې د خوانه ده که نه؟ خپله د ځوانانو د فرهنګي کمیټې د خوانه ده.
ډېره زیاته مننه. لکه څرنګه چې دغه مجله زمونږ شینکی لغمان محلنۍ مجله ده، دغه د دوه میاشتې او یا درې میاشتې وروسته چاپ کیږي او د دغه تقریبا زمونږ د ځوان ادبي ځواک د فرهنګي ټولنې چې په لغمان کې موقعیت لري او د دوی له خوانه دا مجله چاپ کیږي او د تقریبا درې کاله کیږي چې دغه مجله مونږ په کار اچولې ده او مونږ تقریبا اوس دغه اومه ګڼه ده چې چاپ ته نوې نوې راوتې ده.
دې مجله کې کوم کوم مطالعه خپرېږي؟ محتوا یې روښانه کوي اوریدونکو ته.
خا په دغه مجله کې خو مونږ غواړو چې د لوستونکو په خوښه باندې هغه مطالب راغونډ کړو چې دوی لپاره ډېر په زړه پورې اوسېږي او د روزمره ژوند لپاره دوی ګټور تمام شي. نو د کې مونږ د اسلامیاتو برخه هم راخستو دی او بله اجتماعیاتو برخه ده، فرهنګي ده، همدارنګه د زراعت په برخه کې ده. په اخره برخه کې مونږ د خویندو او د کور د غړو لپاره د پخلي په نوم باندې هم یو خپرونه لرو او د همدارنګه د ټوکو یا د مسکا پاڼه هم مونږ لرو چې د کې یو شمېر یو تعداد ټوخ مونږ پکې د اوریدونکو د خوښۍ او د خوښۍ لپاره دا وړاندې کړو د اوریدونکو لوستونکو ته.
وروستۍ پوښتنه دا ځواب کا، په راتلونکي کوم پلان لري تاسو چې د مجلې د لا ښه کېدو په خاطر باندې څه پکې اضافه کوي؟
ولې نه، مونږ خو دغه قضاوت نورو لوستونکو ته هغه پرېږدو چې هغوی مونږ ته کوم ډول مشورې مونږ ته راکوي، مونږ هغه مشورې دوی سترګې په لارې ورته او دوی څخه مونږ مشورې اخلو. کومې مشورې چې مونږ ته راکړو مونږ راتلونکي کې دوی د دغه ګڼه کې مونږ ورځای ورکوو. لکه څرنګه چې اوس دغه ګڼه کې زمونږ 50 مخه ده، مونږ کولای شو د را روان نور په راتلونکي کې مونږ دغه مطالبو ته لا هم زیات ځای ورکوو او دغه تر سلو مخو پورې مونږ هم دا وغځوو تر څو پورې زمونږ لوستونکو ته لا هم په زړه پورې اوسېږي.
ډېر زیات مننه تاسو نه.
ډېر زیات مننه ستاسو خان.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په افغانستان کې په تیرو 10 کلونو کې د پوهنتونونو او محصلانو شمیر څو برابر زیات شو، خو د پوهنتوني کتابونو ژباړي او تولید ته لازمه توجه ونه شوه. البته ځینو ځوانو پوهانو او ژباړونکو د دې خلا د ډکولو لپاره مټې رانغښتې دي او د قدر وړ کارونه یې کړي دي. په دې لړ کې یو مهم کار چې په دې وروستیو وختونو کې شوی او د ډیرو توجه یې جلب کړې ده، د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې د 900 مخیز کتاب ژباړه ده چې ډاکټر زلال احمد رنزورمل، ډاکټر احمد مجیب احمدی او ډاکټر محب الله اصغم ل انګریزي څخه راشباړلی او شاغلی محمد حلیم فدایی د چاپ بندوبست کړی دی. د دې کتاب د اهمیت په افغانستان کې د طبي ترمینالوژي او د غرس د مختک د مشورتي خدمتونو د ادارې په باره کې چې دغه کتاب چاپ کړی دی، ل شاغلی او حلیم فدایی، ډاکټر زلال احمد رنزورمل او د طبي پوهنتون له استاد پوهنمل ډاکټر محمد انور حنیف سره د مرکه د اوریدو بلنه درکو. په سر کې ډاکټر رنزورمل راته وایي چې د ژباړې لپاره یې ولی دغه کتاب انتخاب کړ.
کله چې موږ په دې اړه تصمیم ونیو چې په طبي برخه کې یو ښکلی اثر پښتو ژبې ته راوژباړو، نو دا فکر مو وکړ چې داسې یو کتاب باید وژباړل شي چې د طب د برخې د هرې برخې ډاکتران ورڅخه استفاده وکولای شي. نو دا مخه وګڼله چون په هیواد کې د داخلي په څنګه کې داسې بشپړ ټیکس بوکونه نه ول، او چې داسې یو ټیکس بوک راوژباړو چې د هرې برخې ډاکتران هغه کې داخلي متخصصین وي، هغه که محصلین وي، هغه که د جراحي او نورو څانګو ډاکټر صاحبان وي، هغه ورڅخه استفاده وکړي. نو کله چې مو همدغه نړیوال کتابونه وکتل، د داخلي هغه ستر ټیکس بوکونه حجم یې ډېر زیات و. نو په دې لټه کې سولو چې داسې یو ټیکس بوک، داسې یو کتاب پیدا کړو چې هم لنډ وي او هم د داخلي ټولې څانګې په بر کې ونیسي. نو بالاخره په داسې د ډاکټر صاحب نام دانش چې دا کوم کتاب چې د تالیف کړی دی، دا یې له څلورو نړیوالو کتابو څخه چې هغه د داخلي د څانګې نړیوال کتابونه دي چې هغه لغو څخه را خلاصه کړی ده، او اوس یو نړیوال کتاب توګه منل شوی ده. دا کتاب څو ښې ځانګړنې لري. یوه ځانګړنې دا ده چې دا د هرې برخې ډاکټرو څخه استفاده کولای سي، که د داخلي څنګ ډاکټري، که د جراحي څنګ ډاکټري، هم که د نورو برخو وي. دوهمه خبره دا ده چې له دې کتاب څخه زیاتره د طب پوهنځیو په لیکچر نوټونو کې استفاده شوې ده. یعنې داخلي د څنګ چې کوم مضامین په طب پوهنځیو کې لوستل کېږي، دا 90% محتویات له همدې کتاب څخه تدریس کېږي. نو موږ ویل چې دا کتاب که موږ د یو بشپړ ټیکس بوک په توګه ټولنې ته وړاندې کړو، نو ډاکټر صاحبان به ډېره زیاته استفاده وکړي. او درېیمه خبره دا وه چې په هیواد کې چې کوم د تخصص ازموینه اخیستل کېږي، د داخلي د څانګې کوم سوالونه چې راځي، هغه ټول هغه سوالونه وو چې دا کتاب یې کور کولای سي. یعنې دې کتاب څخه په استفادې سره یو ډاکټر کولای سي چې تخصص ازموینې ته لاره پیدا کړي.
ډاکټر صاحب محمد انور حنیف، دا پښتنه بل تاسو وکړو، داخله ناروغي خو یو اصطلاح ده او ډېره استعمالېږي، عام خلک لکه زما غوندې شاید ډېر پوه نه سي چې داخله ناروغي یعنې کومه ناروغي یعنې دقیق حدود یې کومه دي.
د داخله د ناروغیو په هکله باید ووایم چې ټول هغه مرضونه او ناروغۍ چې هغه د جراحي یا عملیې یا د اپریشن ته اړتیا ونه لري دا د داخله ناروغیو په کټګوري کې راځي، چې البته په داخله کې بیا ډېر مختلف تخصصونه دي. او مشخص او ځانګړي ډول که ووایو د داخله ناروغیو د کتاب مطابق اطلاق په هغه مرضونو چې هغه زړه، هغه سږو، هغه د هضمي سیستم یعنی کولمو او معدې او د پښتورګو او نورو هغه مرضونو چې د دوی سره تړلي دي د دغه اعضاو سره دې پورې اطلاق کیږي.
ښاغلی رنزورمل، دا کتاب تاسې دریو کسانو ترجمه کړی دی. درې کسان خو درې سبک لري او د دې اصطلاحاتو مشکل هم ډېرې کله چې علمي کتابونه ترجمه کیږي بیا هر څوک فکر کوي چې د یوې علمي او ساینسي اصطلاح لپاره به دا معادل بهتره وي. تاسې څنګه بیا په دغه مسله کې له مشکل سره مخامخ نه سوئ یا که مخامخ سوئ نو حل لار مو څنګه پیدا کړه؟
موږ طبي ترمینولوژي په خپل حال پرېښې ده، یعنی هغه اصطلاحګانې چې هغه په طبابت کې د یوې طبي اصطلاح په توګه منل سوې ده چې زیاتره انګلیسي کلمې دي او زموږ په دغه اسلامي هیوادونو کې ځینې کلمې عربي دي چې هغه د طبي اصطلاحګانو په توګه منل سوي دي چې هغه ټول ډاکتر صاحبان له هغو سره بلدیت لري او په هغوی باندې پوهېږي، هغه موږ نه ده ژباړلې.
په افغانستان کې به دا خبره کېده چې دلته دغه عصري طب ترکانو افغانستان ته راوړ، بیا ترکانو خپل اصطلاحات درلودل، دا اتیا کاله پخوا خبره ده، او ترکي اصطلاحاتو البته له هغو سره عربي اصطلاحات هم وو چې ترکانو راوړل، بیا دلته فرانسوي اصطلاحات هم زیات شول او لاتینو، بیا انګریزي و. دا ځینې خلک وایي چې د اصطلاحاتو ګډوډي سته، زموږ په طبي علومو کې په نورو کې به هم وي، په طبي علومو کې هم سته.
داسې ځینې مسلې شته، اما د طبابت یو منلې ټرمینولوژي اوس په نړۍ کې شته.
په نړۍ کې خو شته، اوس په نړۍ کې شته. موږ وایو دا انتانی مرضونه،
انتانی مرضونه.
زه خو خپل وخت نه پیدا مده، ډکشنری مې ډېرې پسې وکتلې، باور کوي چې دا د انتانی لغت مې پیدا نه کو. اوس داسې حدس وهمه چې دا اخیستونې ناروغۍ د عفونت او دا قصیسي بیا ممکن د انتانی ناروغیو کلمه ورسره استعمال شي. نو ګمان کوم د افغانستان ټول اصطلاحات بین المللي هم نه دي. طبي اصطلاحات
کوم ترمینولوژي چې نړۍ منلې دغه اساسا له لاتین او یوناني ژبو څخه اخیستل سوي، اما په افغانستان کې چې کومه ترمینولوژي ده دا تقریبا زیاتره عربي دي. زه ژوندۍ بیلګې هم درکولی سم، داسې کلمه چې هغه په ترکي ژبه نه پوهېږم، شاید داسې کلمې وي، اما لا تر اوسه چې کوم اصطلاحات دي طبي اصطلاحاتو په دغه په نامه منل سوي دي هغه زیاتره عربي دي. او د عربي ته له مخه چې کوم اصطلاحات دي هغه نو طبعا لاتین یوناني دي چې اوس هغه د انګلیسي اصطلاحاتو په نامه په کتابو کې کارول کېږي.
ښاغلی فدایي صاحب، د مختک د مشورتي خدمتونو ادارې د داخله ناروغیو د تشخیص او درملنې کتاب چاپ کړی دی او ډیر ښکلی چاپ کړی دی. ګمان کوم په افغانستان کې به داسې غټ اکاډمیک کتابونه دومره شایسته ډیر کم چاپ شوي وي. ستاسې ټولنه څنګه نور مو کوم کتابونه چاپ کړي دي یا چاپوي؟
موږ د کتابونو تر څنګ موږ د کتابونو د چاپ لوست اخیستلو لپاره یو پروګرام طرحه کړی دی چې هغې ته د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام وایي، تر څو موږ وکولای سو د دې پروګرام له لارې موږ ټولنې ته داسې یو کتاب په هر ډګر کې وړاندې کړو چې هغه کتاب د ټولنې په هماغه ډګر کې د منلو وړ وي، ولوستل شي، اخیستونکي ولري، او په لویه کې داسې یو خدمت وي چې هغه تلپاتې خدمت وي. د دې پروګرام له لارې موږ تر اوسه پورې درې کتابونه چاپ کړي دي، درې نور تر کار لاندې دي، چې په دې کې تر ټولو نه مهم کتاب چې موږ چاپ کړی هغه د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه ده. همدا کتاب دی. موږ هر کتاب نه چاپو، بلکې هغه کتاب چاپو چې هغه په نړیواله کچه منل شوی وي، هغه چې په هر مسله کې وي، په ځانګړي ډول په علمي ډګرونو کې منل شوی وي، او د هغه مسلک خلکو ژباړلی وي، او هغه په دواړو ژبو باندې د کومې نه چې ژباړل کېږي او کومې ته چې ژباړل کېږي په هغې باندې برلاسي وي. دغه کتاب هم تر کومه بریده پوری چې موږ د ګڼو ډاکټرانو صاحبانو سره مشورې کړې دي، داسې یو کتاب دی چې د هر کلینیک د ډاکټر دپاره دا یو ضروري ریفرنس او مرجع ده.
شغله فیدایی، تاسو د کتاب د ملاتړ پروګرام ته اشاره وکړه، دا مو ملاتړ صرف د چاپ په برخه کې کوي او کنه د کتاب د توزیع او خلکو ته د رسولو یو ته هم کوم پروګرام لري؟
د کتاب د چاپ د ملاتړ پروګرام هغه هدف دا دی چې لوستل اخیستل د دې هغه فرهنګ رواج کړي. د دې لپاره موږ کتاب له ژباړې نه واخله تر توزیع پورې دا څومره پروسه چې ده، پوهېږي که ژباړه ده که ډیزاین دی د هغې چاپ دی او توزیع او بالاخره د هغې خرڅول او هغه د خرڅلاو پیسې د یو سیستم له لارې راټولول او بالاخره بیرته په هغې باندې بل کتاب چاپول، چې موږ دغه ټوله پروسه د همدغه پروګرام له لارې پر مخ بیایو.
ډاکټر صاحب محمد انور حنیف، تاسو خو د کابل په طبي پوهنتون کې استاد یاست او بیا مو په جاپان کې لوړې زده کړې کړې دي، تاسو دغه کتاب څومره مهم ګڼئ د یو ډاکټر او د یو متخصص په صفت؟
لومړی غواړم چې د مخکنی موضوع په رابطه چې ټرمینولوژي وه یو لنډ بحث وکړم. خوشبختانه د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې د طب د پوهنځیو د افغانستان لپاره یو مشترک نصاب موجود دی چې د هغې په اساس باندې یو مشترکه ژبه او ټرمینولوژي په دې باندې توافق شوی دی او د ډاکټر صاحبانو چې کوم کتاب لیکل شوی دی، چون د دغه سلسلې دوی هم شاګردان تیر شوي دي، نو همغه ټرمینولوژي د یو فرهنګ په ډول پاتې ده چې یو متفقه ژبه ده. د کتاب د ارزښت په رابطه باید ووایم چې لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب وویلې، دا کتاب اصلا د ترجمې لپاره یو ښه کتاب انتخاب شوی دی او د هغې دلیل دا دی چې دغه کتاب د سټنډرډ ټیکسټ بوکونو چې په بندلي سطحه باندې د مختلفو پوهنتونونو نصاب یا کریکولم کې شامل کتابونه دي، د هغه کتابونو نه راټول شوی دی. اهمیت په دې کې دی چې با اعتباره مراجع دي اول. دویم، د کتاب اهمیت په دې کې دی، په طب کې ډیر غټ کتابونه لیکل شوي دي، په داخله کې مونږه ډیر محجم او غټ کتابونه لرو. متاسفانه یو د مشکلاتونه دا دی چې محصلین او نوی ډاکټران نشي کولای چې دغه غټ ریفرنسونه غټ کتابونه د فراغت سره سم او یا هم د تحصیل په جریان کې مطالعه کړي، نو دې ته سخت ضرورت دی چې ټول موضوعات، اساسي موضوعات په لنډ او مختصر ډول چې هم ټول مفاهیم مربوطه افاده کړي او هم د هغې نه عملا د کاري محیط کې استفاده وشي، دغسې کتاب ته ضرورت و. زه چې کله دا کتاب مې وکتلو او د ډاکټر انعام د لیکنې سره مخکې هم آشنا یم، نو د دې کتاب د همدغه مواصفاتو سره سم یو برابر کتاب و. دې کتاب کې کوشش شوی دی چې یو سیستماتیک او منظم پروسیجر یا طرز العمل په نظر کې نیول شوی، په دې معنی چې د هر سیستم په شروع کې د مربوطه سیستم د ناروغیو عمومي اعراض او علائم تشریح شوي دي، د هغې په اساس د دغه سیستم مربوط کوم چې اړوند معاینات دي، لابراتواري معاینات او نور معاینات، هغې ته کتنه شوې ده او بیا په مشخص او ځانګړي مرض باندې بحث شوی دی. د دې هدف دا شو چې اول یو ډاکټر یا محصل ته کلي مجموعي یو تصور ورکوي چې د هغې په اساس دی کولی شي خپل ځای ته داخل شي. د بل اړخه چون دا کتاب په ډیر ښه طریقه باندې په لنډو او خلصو الفاظو کې راخیستل شوی دی، هر ډاکټر په آن وخت کې چې دی په شفخانه کې نوکری دی، دی په معاینه خانه کې ناست دی او یا هم محصل دی آمادګی نیسي تخصص امتحان ته، دی دومره وخت نه لري چې غټ ټیکسټ بکونه وګوري. نو د دغه کتاب غټ ځانګړتیا بله همدا ده چې په لږ وخت کې ډیر معلومات کوم چې ضروری دي هغه لري.
او ډیر علي ډاکټر صاحب، زلال احمد رنزورمل صاحب، وروستۍ پوښتنه بل تاسو وکمه، څنګه دا کتاب خو ترجمه کو غیر له دې نوري ترجمه دي هم پنیت کړي کوي یا دې کړي دي، یو څه په دې باره کې هم وایا؟
بلې، او دې کتاب په چاپ سره واقعا فدایي صاحب مختګ مشورتي خدماتو ټولنې همدارنګه ډیرو زیاتو ملګرو ډیره زیاته مینه راکړه، موږ ته دا احساس راکړو چې باید نور ژباړه هم وکړو. خو ما چون دا کتاب زما د نورو ملګرو هم ژباړلی، ډاکټر صاحب زغم مخکې هم نور کتابونه چاپ کړي،
ډاکټر صاحب احمدی هم په دې لټه کې ده اوس یو کتاب تر چاپ لاندې د فارماکولوژي. ما خپل تر دې لمخه هم یو کتاب ژباړلې ده چې هغه تر چاپ لاندې ده، زړه د برقي ګراف د احساساتو په اړه ده. او بل کتاب چې اوس مې را شروع کړی ده هغه د اورتوپیدی، چې ما خپل په همدې څنګ کې تخصص کوم د اورتوپیدی فزیکي معاینه، یعنی یو اورتوپیدی ډاکټر څنګه وکولای شي چې پرته له معایناتو پرته له امکاناتو څخه یو ناروغ تشخیص کړی شي او د هغه د تداوی پلان په ګوته ورکړي. او دا په دې خاطر چې دا مو یو ډېر مشر پروفیسر صاحب دا مشوره ماته راکړه چې په افغانستان کې یو کمی چې په ډاکترانو کې خصوصا د اورتوپیدی په ډاکترانو کې چې وینم چې هغوی زیاتره په معایناتو فوکس کوي، په داسې حال کې چې په ډېرو پرمختللو نړیو کې تر 90% زیات ناروغ په هماغه استجواب پوښتنو او فزیکي معاینه باندې تشخیصیږي. نو همدغه دوه نور کتابونه دي چې یو تر چاپ لاندې ده تقریبا او بل تر ژباړې لاندې ده. او زما دوه نور ملګري هم په همدې شکل،
یعنی ډاکټر صاحب احمدی او ډاکټر
صاحب زغم، هم ډاکټر صاحب احمدی یو کتاب لیکلی ده یعنی ژباړه اخلاص شوی، ټول کارونه اخلاص شوی دي، چاپ ته چمتو ده. او ډاکټر صاحب زغم هم همداسې هوډ لري چې طبي کتابونه د دې تر څنګ سره چې په ډېر زیات ادبي کتابونه یې لیکلي دي چاپ کړي دي، په خپل مسلکي برخه کې هم کتابونه ولیکي. دې تر څنګ سره ډېر زیات ډاکترانه بله ورځ د کتاب مخکتنې ته راغلي او د ژمنې وکړي چې موږ مثلا د اطفالو څو ډاکترانو ماته وویل چې د اطفالو یو ټکس بوک ده چې هغه د غوړ د غژباړه پیل کړو. نو موږ وایو چې دا فرهنګ یې په ټول ډاکترانو کې رامنځته کړو تر څو په هره برخه کې موږ وکولای شو په خپله ژبه کې کتابونه ولرو، ځکه په زرګونو ډاکتران لرو. که هره شپه یو ډاکتر یوه صفحه ژباړه وکړي نو هره ورځ به موږ ټولنې ته یو نوی طبي کتاب وړاندې کړی.
رمزور مل صاحب کامیاب اوسئ، ډېره مننه. فدای صاحب لتاسو هم مننه، او ډاکټر صاحب حنیف لتاسو هم.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د هندي سینما وتلی ستوری عامر خان د هر تکړه هنرمند غوندې په دې فکر کې دی چې د خپل ټولنې له ستونزو سره په مبارزه کې برخه واخلي. په دې لړ کې د یو لوی هڅه هغه یو ساعته تلویزیونی خبرونه ده چې د 2014 کال لړۍ په دې ورستیو کې بشپړه شوه. نورګل شفق د دې خبرونې په باره کې دغه مطلب برابر کړی دی.
نمسکار، آداب، خوش آمدید،
سلام، په خیر راغلی، ستړي مشه دوستانو. د ستی می وجیت ورسته خبرونه ته مو زه عامر خان د زړه لتل هر کله کوم.
مې عامر خان اپ سبی کا تہ دل سے سواگت کرتا ہوں.
اوریدونکو، ستی می وجیت هندی کلمه ده، معنا یې دا چې رښتیا تل بریالي وي. دا له یو هندي تلویزیون د هغې خپرېدونکي خپرونې نوم دی چې د هندي سینما وتلی فلمي ستوری عامر خان یې وړاندې کوي. د ستیمې ویجیتې تلویزیونی خپرونې لومړی فصل د 2012 کال د مارچ په 12 نیټه پیل شو. دا خپرونه د هندوستان د ځینو نورو ژبو په ګډون خصوصا په هندي ژبه له بیلابیلو تلویزیونی چینلونو خپرېدله. او څه موده وړاندې، یعنی په 2013 کال، د دې خپرونو دوهم فصل هم پای ته ورسید. د خپرونې وایندوی په خپله عامر خان کوي. اوریدونکو، په دې یو ساعته او اونیزه خپرونه کې په بیلابیلو ټولنیزو ستونزو بحثونه، کیسې او لنډ ریپورټونه وړاندې کیږي، لکه له ښځو او ماشومانو سره تاوتریخوالی، پر دوی جنسي تیری، په ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه، اداري فساد، نشئی توکي او ګنښ میرنور. په ساتي مې وجېت خبرونه کې یو لنډه سندره هم اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کیږي، او هر سندره یو خه پیغام لري اوریدونکو. لکه دا سندره چې سندرغاړي پکې وایي چې په یو کار پسې ووځه، بیا وګوره چې کار څنګه نکېږي، هر ناممکن کار به ممکن کړي خو پسې ووځه.
نکل پړورې راغي، نکل پړورې، اره ناممکن به ممکن هوې، کرکه دیکھو رے بندو، نکل پړورې بندو، نکل
پړورې. د ساتیمه ویجیت خبرونو د 2013 فصل په یوه وروستۍ خبرونه کې عامر خان له ګډونوالو مننه وکړه. وی ویل چې ستونزې هم موږ پیدا کړي، او همدا موږ یو چې لمنځه هم باید یوسو.
میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے مدے جو میں نے اٹھائے ہیں وہ
هم سب کې
زه په دې عقیده يم چې دا څومره ستونزې چې ما په ځان منلې دي دا ټول زموږ ستاسې خپل مشکلات دي. د پیدا کېدو سبب هم موږ یو او همدا موږ باید د حل لار هم ورته پیدا کړو، ځکه موږ ټول غواړو چې یوه سالمه ټولنه ولرو. خو دا هر څه هله ممکن دي چې ټول په ګډه سره کار وکړو.
بہت یاد آتے ہو تم، بہت یاد.
اوریدونکو په یاد خبرونه کې ځینی هغه کسان هم خلکو ته ورپیژندل کیږي او ژوند ته لنډه کتنه کیږي چې نورو ته خیر رسیدلې وي. د تیر کلنی فصل په وروستۍ خبرونه کې هغه ځوان خلکو ته ورو پیژنده چې په خپل کلی کې د هندوانو د ذاتونو ترمنځ توپیر لمنځه وړی وو. د یوې داسې میرمنې ژوند ته یې کتنه کړې وه چې د جنسي تیری ښکار شوې هغه نجونې چې له کورونو شړل شوې وې په ځان راټولې کړې وې او مختلفې حرفې ورزده کولې. د یوې سپین سرې همت او حوصله خلکو ته وروښوده چې خاوند یې د ډېرې غریبۍ له کبله د روغتونونو مصارف نشول ورکولی او مړ شو. خو دې په ښار کې سابه خرڅول، خپل زوی وروزه، زوی ډاکټر شو چې فارغ شو، په یوه وړه کوټه کې یو وړوکی روغتون جوړ کړ، د خلکو وړیا درملنه پیل کړه چې اوس هغه وړه کوټه په یو لوی روغتون بدله شوې. د یوې معلولې میرمنې کیسه یې هم راخستې وه چې له خپل ژوند زړه توري وه او غوښتل یې ځان وژني، خو له فکر وروسته یې پریکړه وکړه چې د نورو لپاره باید ژوند کول زده کړي. دغه میرمن نسیمه نومیږي، وای
کی اپنے لیے جینے کی جب امید نہیں ہوتی.
کله چې یو څوک نه غوړی نور ژوندۍ ووسی او ځان ته مارګ غوړی، نو هغه ته وایم چې دغه چاله پر ژوند کول زده کړه چې ترته په بد حالت کې ژوند کوي.
ان کے لیے جینا سیکھ جاؤ.
واہ.
بابول پیارے سجن سخارے سنو میری میاں، کچھ نہیں.
اوریدونکو په افغانستان کې زموږ زیاتره خلک د خپل لور خور پر سر لوړ ولور اخلي، خو په هندوستان کې بیا د انجلۍ کورنۍ مجبوره ده چې له خپل لور خور سره جهیز یعنی ډیر مال او دولت هم د هلک کورنۍ ته ورکړي. د ستیمې وجېتې د تیر کال یو خبرونه د دې ستونزې د لمنځه وړلو په مقصد جوړه شوې وه. دا خبرونه په یوه لنډه سندره پای ته ورسېده، خو په دغه سندره کې یوازې د یوې هندي پیغلې نه، بلکې زموږ د ډیرو افغانو پیغلو د زړه خبرې هم شته. دا سندره مو د تاسې لپاره ژباړلې ده.
بابول پیارے سجن سکھارے سنو میری میاں، کچھ نہیں میں کسی کے سر کا نام جھدھار میں نیا، پتوار بنوں گی لہروں سے لڑوں گی، ہر مجھے کیا بیچے گا روپیہ.
گرانا پلارا، زما محبوبہ، زما ملگریہ، واو رئیس مامور کئی، زه د چا پر سر بوج یا بار نه یم، نه هم په دریاب کې یوه رایساره کښته یم. زه به له ځانه پارو جوړ کړم او د څپو مقابله به وکړم. ای، زه په پیسو نشم خرڅېدلی، ما هیڅکله هم څوک په پیسو نشي خرڅولی. پرون می پلار لگوتینی ولی بو او زه پسی روانه وم. سبا تا با ده همده پلار ده لاس امسا هم زیم. ایز ماموری، زه خود تا ده کور یو وره مرغکیم. دانه برا طولوم او بیر تا بخپل کور ترا گردم. ده چا چه فطرت و گیوی او چا تا چه زه تر مال او دولت مهم نوم، دست هیچ ده جون ملگری تا ضرورت نلرم. واو رئی، همدا تا تا ده نویه لو وقت دی چه باید نو وایم. همدا سی یواز روان خیم، لبخت می رازیم. زه پا پیسو نشم خرچی دلی، ما هیچ کل هم چوک پا پیسو نشی خرچه ولی.
ایسی ساجن که مجھ کو ضرورت نہیں، نا کہنے کا سن لو مہورت یہی، آدھے چلو بیچے گا روپیہ.
کله چې زموږ د زړه تارونه سره نښلیدلی نه دي، نو د مال دولت لپاره د دغو رسمونو رواجونو ښکار ولی شو؟ خپلوی خو د خلکو ترمنځ د مینې په مقصد رامنځته کیږي، نو په داسې خپلویو کې موږ ولې د نورو حرص وزغمو؟ ولې؟ آیا له واده وروسته نور ژوند نشته؟ یوازې همدا واده دی چې دغسې معاملې باید پرې وشي؟ نه نه، داسې هم سفر او د ژوند ملګری زما نه دی پکار. بس د نه ویلو همدا علت او همدا وخت دی چې باید نه ووایم. زه به لکه د سهار غوندې غوړېږم، خیر که د شپې غوندې له خاموشیو ډکیم. نو پیسې څه شی دي چې زه پرې خرڅه شم؟ ما هیڅکله هم څوک په پیسو نشي خرڅولی.
اوس د درو خوږو حکایتونو د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفي لولي.
پزان باور دو کسه د سین په غاړه ناست وو، جالونه ور سره وو، کبان یې نیول. د یو چې بلوی کب ونیو، د خوشحالۍ چیغه به تر خولې ووته. خو د هغه بل په جال کې بچې لوی کب ایسار شو، سمدستی به سین ته خطا کړ. ملګری پوښتنه ورنه وکړه، لوی کبان خو لا ښه دي، ولې سین ته خطا کوي؟ ده ورته وویل، په کور کې مې دیګی وړکی دی. یو هوښیار سړی چې دا کیسه واورېده ویې ویل، په ژوند کې کله کله لوی چانسونه په ګوتو راشي، خو چې په ځان باور نه لرو د هغه ساده کب نیونکي غوندې مخ ځنې واړوو. د تولستوی ځواب هسې وایي چې مشهور لیکوال لیو تولستوی یوه ورځ په لاره کې په صحوه د چاپه پښه کېښوده او هغه ورته کنځلې پیل کړي. تر ډیرو پورې کنځلې ورته وکړې او چې کله ستړی او غلی شو، تولستوی د احترام لپاره خپله خولۍ له سره راوچته کړه، بښنې ورنه وغوښته او په پای کې ورته وویل، زه تولستوی یم. کنځلمار وشرمید، ویې ویل، کاشکې مو ځان اول راپېژندلی وای. تولستوی ورته وویل، ته د ځان پر پیژندلو دومره بوخت وې چې ما ته نوبت نه را رسیده. کلال او هنرمند هغه خپل ځینې ګلدانونه په ښکلیو انځورونو ښکلي کړي وو او ځینې نور یې همداسې ساده او بې نقش و نگاره خرڅول. یوې ښځې د دواړو ډولونو بیه وپوښتله. ګلدان خرڅوونکي ورته وویل، په بیه کې فرق نشته. دی په حیرانۍ ورته وویل، دا نو څنګه کیدای شي چې ښکلي او ساده په یوه بیه پلوري؟ ده ځواب ورکړ، زه هم کلال یم او هم هنرمند. د کلالۍ بیه مې اخلم، خو ښکلا بیه نه لري.
د نولسمې پیړۍ مشهور مفکر کارل مارکس ویلي و چې د دنیا په باره کې توضیح ورکول نه، بلکې د دنیا بدلول اصلي کار دی.
د د مفکورو په شلمه پیړۍ کې په رښتیا دنیا بدله کړه. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په خپرونه کې استاد منلی د کارل مارکس ژوند، آثارو او افکارو ته کتنه کوي.
د شلمې پیړۍ د اقتصاد او سیاست بهیر ته چې چا تر بل هر چا ډیر زیات شکل ورکړی دی هغه کارل مارکس دی. کارل مارکس یو آلمانی فیلسوف دی، ژورنالیست دی، اقتصاد پوه دی چې په 1800 زیږدیز کال کې په آلمان کې زیږیدلی دی.
استاد منلی تاریخ پوه هم ورته ویلی شو کنه؟
تاریخ پوه هم ورته ویلی شو. دی په یوه یهودی مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی دی. د ده نیکونه او کورنۍ مشران اکثر د یهودي مذهب ملایان تیر شوي دي. خو د ده پلار مدني زده کړې وکړې، مذهبي زده کړې ونه کړلې او تر ډیره حده په بزنس کې مصروف و. مور یې هم د یوې یهودي کورنۍ ده چې هغه هم په تجارتي فعالیتونو کې مصروفه وه، او اوس چې د فیلیپس په نامه باندې الکترونیک سامانونه په بازار کې تاسې وینئ، د دې بنسټ ایښودونکی د مارکس د مور تره وه. د دوی کورنۍ نسبتا مرفه کورنۍ وه، منځنۍ طبقې کورنۍ وه، او مارکس هم طبعا وکړه شول چې د دغو شرایطو په استفادې سره زده کړې وکړي. په 1850 کال کې د بن پوهنتون ته لاړه، هلته یې حقوق ولوستل. په همدغه وخت کې د عسکري خدمت نه معاف شو ځکه چې صحت یې خراب و، نمرې ډېرې ښې نه وې. د ډېر زیات په سیاست باندې مشغول و، په فلسفه باندې ډېر کار کاوه او ملګري درلودل. نو بلاخره یې پلار د بن نه برلین ته تبدیل کړه.
د مسلې په دوران کې
په 1856 کال کې په برلین کې د هیګل له نظریاتو سره آشنا شو او په هغې سره یې علاقه ونیوله. هیګل هم یو آلماني فیلسوف دی چې په 1800 کې زیږیدلی او په 1831 کې مړ شوی دی.
یعنی دا هغه وخت دی چې هیګل مړ دی. نو
دا هیګل مړ دی، او هیګل مړ دی، مګر د هیګل د مرګ نه ډېر وخت نه کیږي، او د هیګل نظریات په ټوله اروپا کې تر بس لاندې دي. د هیګل نظریات شی دي په پخوانیو علومو کې متضاد شیان متضاد ګڼل کېدل،
مثلا یعنی سره یو ځای کېدل نه، مطلب دا دی
لا یتناهي او متناهي نه سره یو ځای کېدل، دا دوه شیان سره بیخي بیل وو. یا مثلا خاص عوام نه سره یو ځای کېدل او بیل بیل مطالعه کېدل. هیګل دې نتیجې ته ورسېد چې که چیرې موږ غواړو چې په دقیق ډول باندې کار وکړو، نو دغه مفاهیم چې موږ ته متضاد ښکاري دا متضاد نه دي. دا په حقیقت کې یو حالت دی چې په بل حالت اوړي، چې دا د دنه مارکس ډیالکتیک مسله زده کړله. هیګل داسې وایي چې ټول شیان واقعیتونه دي چې په خپله د تعالی خواته ځي. یعنی یو شی محدود دی، لویږي، پراخیږي، د لایتناهي خواته ځي. یو شی خاص دی، مګر کله چې دغه خاص شی ډیر شي هغه په عام شي بدلیږي. طبیعت موږ ته محدودیتونه راکوي، مګر که چیرې موږ طبیعت سم وکاروو او ترې لازمه استفاده وکړو موږ ته ازادي راکوي. یعنی هغه څه چې موږ په طبیعت کې محدود کړي وو برعکس په همدغه طبیعت دی چې موږ ته د امکان راکوي چې موږ آزاد واوسو او هرې خواته لاړ شو.
استاد منلی، د دې هیګل د دغه نظریې خلاصه داسې راایستلی سو چې دی وایي چې دا متضاد شیان له یو بل سره تعامل کوي، له یو بل سره غاړه غړۍ کیږي، او د دغه تعامل په نتیجه کې یو ډول تکامل شته. یعنی تاریخ ته د یو مخببره حالت په سترګه ګوري. دغسې یو څه ویلی سو
د تعامل خبره هغه نه کوي، هغه دا خبره کوي چې دا تړلي دي سره. یعنی په هغه پرمختللی حالت چې موږ وایو که هغه ازادي ده، که هغه مثلا لایتناهي ده، که هغه نظم ده، که هغه کوم شی چې موږ پر مختلفه ګڼو، هغه د هغه بل متضاد شکل چې په موږ وروسته پاتې ګڼو دغه د تعالی او بنا ده، د لوړوالي او بنا ده. یعنی یو په بل بدلیږي او دا سره تړلی دي، بلې درې سره ممکن نه دي. موږ نشو کولای چې لایتناهي تصور پرته د متناهي تصور نه وکړو، موږ نشو کولای چې د ازادي تصور پرته د قید تصور نه وکړو. نو دغه د هیګل د فلسفې هغه اساسي ټکی دی. مارکس د هیګل د فلسفې سره د ځوانو هیګلستانو په ټولنه کې ګډون کوي او په دې باندې بحثونه کوي او د ژوند یوه برخه مصرفوي.
په 1910 کال کې چې د نو د 19 کلو ده خپل لمړی ناول لیکي. دا ناول هم یو ډول فلسفي ناول دی چې همدغه د هیګل د فلسفي په اساس باندې لیکل شوی دی او په یو طنزي شکل لیکل شوی دی. د همداراز د مینې شعرونه لیکي او یو ډرامه هم لیکي. دغه کتابونه یې د ده په ژوند نه چاپیږي او وروسته بیا په د ناول مثلا که څه یو شمېر پاڼې د منځه تللي دي، هغه څه چې پاتې شوي دي هغه په 1950 کال کې، یعنې تقریبا یوه پیړۍ وروسته د ده د مرګ نه خپاره شوي دي. په 1940 کال کې د خپله د ډاکټرۍ یا د پی ایچ ډی تیزس لیکي. دغه تیزس موضوع ده د دیموکریت او د اپیکور د فلسفو تر منځه تفاوت او مقایسه.
نو دا دکتورا په فلسفه کې اخلي؟
دا دکتورا په فلسفه
کې. کچم اول چې پانتون تللی و حقوق لوستل،
حقوق لوستل بیا دکتورا په فلسفه مسایل کې اخلي. د نشي کولای چې پانتون کې د استاد پیسې مقرر شي د اکاډمیک پرمختګ لپاره. غټ معنی دا ده چې په دغه وخت کې د آلمان حکومت د ځوانو هیګلستانو سره مخالفت لري او نه غواړي چې ځوان هیګلستان په پونتونونو کې د استاذۍ درجه ته ورسیږي. د ژورنالیزم ته مخه کوي، مقالې لیکي په خپل په آلمان کې، بیا په پاریس ته ځي. په پاریس کې هم د آلماني چپیانو سره همکار دی، فعالیت ورسره کوي، سیاسي فعالیت کوي.
دی چې دغه پاریس ته ځي ول د جرمني خارجي شي، دا د خپل خوښه سي که فشار هم ده؟
د باندې فشار دی، د جرمني حکومت د خوانه په باندې فشار کوي. د ځوانو انګلستانو غړی دی او کله چې د مقالې لیکلې په جرمني کې نو دا مقالې به سانسور ډېر شدید کتلې او په اسانۍ ورته د خپرېدلو اجازه نه ورکوله. نو کله چې په دبان صحتنګي د زی پاریس ته، په پاریس کې د فرانسې د سیاسیونو سره، د انقلابیونو سره او د فلسفي فکر خاوندانو سره هم په تماس کې پاتې کیږي. هغه ډلې چې د آلمان نه تښتېدل دي په فرانسه کې فعالیت کوي، چپی فعالیتونه په اصطلاح د هغوی سره هم دی.
او استاد منلی، د هیګل په فلسفه کې چپی نظریات نشته، لیکن دلته تاسو اوس د چپی فعالیت خبره کوي. نو دی اوس ویلی شو چې دی داسې یو هیګلس دی چې وار په وار سیاست او هغه هم چپی سیاست له دې فلسفې سره یو ځای کوي، دغسې یو مرحله یې د ژوند ده.
چپی سیاست هم باید سړی لږ په دقت ورته وګوري، ځکه چې دی دغه وخت په اصطلاح باندې رادیکال گروپونو سره په تماس کې دی. مګر پاین زمان کې د یوې مذهبي ډلې غړی دی، داسې یوه ډله چې هغوی د ځوانو عدالت غوښتونکو ډلې په نامه باندې یادیږي. دغه ډله وایي چې ټول انسانان سره برابر دي او غواړي چې په ځمکه باندې داسې یو نظام راشي چې هغه الهي احکام په دقیق ډول باندې تطبیق کړی شي او د انسانانو ترمنځ مساوات تامین کړی شي. نو یو مذهبي حرکت دی، خو رادیکال او دسه بنیادګرا اړخ لري. په پاریس کې د انګلس سره ګوري او د انګلس د لارې د انګلستان د اقتصادي شرایطو سره آشنا کیږي. انګلس میو فلسوف دی، هغه خپل د دکتورا موضوع په انګلستان کې د کارګرانو په وضعیت باندې لیکلی ده او د هغوی نقش د انقلابونو په تاریخ کې څېړلې ده. دغه ملګرتیا د دوی بیا د تر مرګه پورې دوام کوي. په 1950 کال کې چې د خپل فلسفي فکر باندې لیکنې کوي او څېړنې کوي، ځینو محدودیتونو ته رسیږي، ځینو بندو لارو ته رسیږي چې د اړباسي چې په سیاسي اقتصاد باندې کار وکړي. د ادم سمیت او د ډیوډ ریکاردو او د دوی تیوریګان لوري او پاغي باندې انتقادي نظر کوي.
استاد مهلای تول چې دی په سیاسي اقتصاد باندې کار کوي، آیا د سیاسي اقتصاد پیسې کې د څه ویلی سو چې دا سلم چې د سیاست اثر په اقتصاد باندې او په اقتصادي ژوند باندې چیری، او د اقتصاد اثر په سیاسي فیصلو او د سیاست په ژوند باندې چیری، یعنی دغه رابطه مطالعه کوي؟ دغه سلم
دی چې د سیاسي اقتصاد معنا لکه څنګه تاسو ویل، سیاست په اقتصاد باندې کوم غرض لري او اقتصاد په سیاست باندې کوم غرض لري، د دوی ترمنځ اورګانیک ارتباط چي دی، هغه مطالعه کوي. په دې کې دوه ستر مفکرین چې ادم سمیت دی چې هغه تقریبا د کپیټالیزم اساسات تشریح کوي، او بل بیا ډیوډ ریکاردو دی چې هغه د اقتصاد یو بل اړخ ته ګوري او تر ډیره حده د دولت او د اقتصاد نقش باندې کار کوي. د همدغه راز د فرانسې په تاریخ باندې څېړنې کوي، ژوند یې په سیاسي او ژورنالیستیکي فعالیتونو باندې څرخیږي.
د کارل مارکس په باره کې نورې خبرې بلونه یې اوري. اوس اجازه غواړو، په عزت بوسئ.